د سلیمان تخت په نوم دغه مشاعرې ته د روزګان د مرکز ترین کوټه او د کندهار ولایت څخه هم یو شمیر شاعران ورغلي وه. د مشاعرې په پیل کې د دهراوت ولسوال امین الله خالقي خبرې وکړې او له شاعرانو یې وغوښتل چې په خپلو شعرونو کې ټولنې ته مثبت پیغامونه وړاندې کړي او د خلکو ذهنونه د هیواد پالنې طرف ته وهڅوي.
هغه شاعران چې غواړي چې زموږ په دې مشاعره کې برخه ورکړي، د دوی له طریقه څخه دعوت همې ورته ورکولی شي چې زموږ دغه ځوانان او دغه مینوال او دغه د فرهنګ او ادب او لیکوالان او شاعران او زموږ دغه مدني ټولنه چې د دوی غوښتنې او ارزوګانې دي، دا د افغانستان ګوټ ګوټه د همدغه رسنیو له لارې څخه ورورسیږي. دا نتنه زموږ د جراوچانو د مدني ټولنې افتخار دی، دا بلکې د روزګان د ولایت په سطح د ټولو ولایت روزګان افتخار دی.
تر وینا واورول ورسته مشاعره پیل سواب د دهراوت ولسوالۍ مرکز ترین کوټ او د کندهار ورغلو لسګونو محلي شاعرانو خپل انتقادي اصلاحي او عشقي شعرونه وویل.
دا څه چې امن د وطن د خرابې غزلې ځکه کپر خپل مینه راځي د خوشحالۍ غزلې کدا کها دې افغانان دې چلبې نه سځي، کدا کها دې افغانان دې چلبې نه سځي، په خپل بچم به زما راځي د خوشحالۍ غزلې
ستا له تندي چې دا رکیبې زلفې وانړوم، ستا له تندي چې دا رکیبې زلفې وانړوم، یاره سربازم تر نا وخته چرته تلای نه سم.
دا در خوندانو ته مسلسل سلام دی، پر خپل اکل زما کنات کړي مدان دی، خادم دې ټولنې ډیر لایق دی احترام دی، معلم که هر عالم دی ډیر اوچته مقام دی، تر حق به تیار نه کینې په خیال کې تعمیران دی، ماره پستا په کور کې هم بشمار زالم دی.
د یو بیرغ د لاندې راټول سوي ټول قومونه تور او سپین را پکښې نسته سره ګران یو لکه ورونه، د یو بیرغ د لاندې راټول سوي ټول قومونه تور او سپین را پکښې نسته سره ګران یو لکه ورونه، د خپل ننګ ناموس دفاع کوم سرچېرې د سنګر یم د ملي اردو عسکر یم.
د یادونی وړ ده چې له دې مخکې د هیواد په نورو سیمو کې هم دودیزې مشاعرې جوړې سوي، لکه په کندهار کې د انار ګل، په زابل کې د بادام ګل او په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره.
تېره اونۍ د میرمن ادبي بهیر غړو د اغلې یاسمین وزیری د څلورو نویو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وکړه. زموږ همکاره مسعوده نیازی له غونډې راپورټ لري.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر لخوا د لیکوالې او شاعرې یاسمین وزیری په ویاړ غونډه جوړه کړه. په غونډه کې د میرمن بهیر غړو، لیکوالانو او شاعرانو، د پوهنتون محصلینو او له پېښور پوهنتون نه راغلو میلمنو ګډون کړی و. د غونډې په پیل کې د میرمن بهیر غړې سایرې شریف خبرې وکړې او یاسمین وزیری ته یې د چاپ شوو کتابونو مبارکي وویله.
زه د مخکتنې په برخه کې لومړی لیکوالې ته مبارکي وایم، دوی د ژوندي وي، قلم د ژوندی وي، نیرو ورته غواړم او ژوند اوږد غواړم چې دی وکولی شي چې د خویندو په برخه کې او مجموع کې د فرهنګ، د افغاني فرهنګ د بډاینې لپاره یې لستوڼې رغړلي او خپلې هڅې د خپلو خویندو او د خپلو ولس نه نسپموي تر څو چې دوی ژوندي دي او زموږ ژوند بقا لري. دوی د پښتو د ادبیاتو لپاره د مجموع کې د افغانستان د میرمنو لپاره د دې لارې نه فعالیت کوي، مبارزه کوي او د خویندو لپاره دا په خپل ذات کې یوه مبارزه ده، په خپل ذات کې هغه فعالیت دی چې د خویندو د ژوند په بدلون کې د فرهنګي برخه اخلي. یعنی دا د دوی دا کار دا ثابتوي چې د ښځو ونډه په دې برخه کې څومره اړینه ده او څومره اغیزمنه او ارزښتناکه ده. خپله لیکوالې ته مبارکي وایم، اوږد ژوند ورته غواړم، فرهنګي ژوند اوږد او خپل شخصي ژوند کې په ټولو مسایلو کې د موافق او بریالی وي.
اغلی یاسمین وزیری سلور کتابونه چاپ کړي دي. اسرا د لنډو کیسو ټولګه، تا ته به د مینې تاوان در کړم د ناول ژباړه، څوک می له حال خبر نه دی د ټپیزو ټولګه، او راشه کمی ګوري خوار وزار بتر تر خاورو د عبدالحمید مومند شیرونو غورچان. وروسته لیکوال او شاعر علم ګل سهار د یاسمین وزیری فرهنګي کارونه وستایل او د هغې په کیسو لنډې خبرې وکړې.
یاسمین چې په دومره کم وخت کې دومره کتابونه چاپ کړي دي واقعا د ډېر ستایلو وړ ده. دا ټول سرګند د چي لښځي پرته تمدن ممکن نه ده. هیڅ وخت تمدن نشرات لای لوی مثال یاسمین وزیری ده چې نن ما چې هر ځای خبرې کولې کې رستم چې نن د شپونډه ته زمه چې یو انجلۍ ده څلور کتاب چاپ شوی دي. ما دې په ټول کتاب باندې کتلې نه ول یو څول واست کې شي ول واستلې واقعا په زړه پورې وي. هم د موضوع مخې هم د محتوا مخې هم د نثر مخې کومه تمه چې موږ یې لیکسونه لرو زموږ د کیسې د پوهانې لري هغه تر ډېره حده یاسمین وزیری په کیسو کې مراد شوی و. ما چې کوم کیسې ولوستلې په ډالرو مین خلک پیل شوی د ګور وایي د پسرلي شپې ورځې وې یو سهار مې پلار ماته وویل سره لاسونه هم همدغه شي یو عمر ویر همدغه شي قدیمه لکه څنګه چې پخوا مې زموږ لیکواله به غټې غټې مقدمې ول ورکولې بیا په موضوع داخلېدل. د دې په کیسو کې دغه موضوع تر ډېره حده حل شوی ده. هغه د کیسې په اصولو باندې ولاړ داستانونه یې لیکلي دي.
لیکوال او شاعر صادق جړک په کابل کې د میرمن بهیر په فعالیتونو خوښي وښوده او یاسمین ته یې د کتابونو مبارکي وویله. وی ویل چې یاسمین په لنډو کیسو کې د خپلې ټولنې رښتینی حقایق بیان کړي دي.
ما دا تصور نشوای کولای. ما له ملګرو اوریدل چې په کابل کې میرمن ادبی بهیر دی. کابل میرمن ادبی بهیر شې دی دا ثابته کړې ده چې پښتانه هم هر کار کولای شي چې کوم یو پښتون کولای شي. یاسمین وزیر تیرو وختو کې درغلی و پر رحمت شاه سایل باندې د ماستری تیسیس لیکي فکر کوم. دغه ماخذونه کتابونه قتل خوشاله وم چې مور ورسره ده یو لورې ده په ډیر جرأت په ټیکسي کې کینی بچا خان مرکز ته ځل رحمت شاه سایل سره ویني یا کتابونه غواړي. نو دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده. هغه لنډه کیسه لیکي او خپل د ټولنې د خپل کور د خپل سیمې هغه رښتینی واقعیت په خپل په دغه کې بیانوي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد آریانا حقپال د یاسمین په اثارو لنډې خبرې وکړې. د لیکوال آثار یې له ښځو سره د ناخوالو او ستونزو سره د مبارزې لپاره ماسر وبلل.
لومړی خو یاسمین جانې وزیر صاحب ته مبارکي وایم چې دغه کتابونه په خیر چاپ شول او ان شاء الله چې تر دې به ټول ګټه واخلي. د یاسمین جانې وزیر آثار ما هم مطالعه کړی او بیا بیا مې کتلی. اکثرا د دې آثار هماغه ستونزې بیانوي او تشریح کوي چې په افغانستان کې یا په صورت د عموم په دې پښتني کلتور کې په پښتني ماحول کې هغه ستونزو سره زمونږ مېرمنې ټولې مخ دي. کېدای شي داسې مسائل هم په دې آثارو کې ذکر شوي وي چې تر ننه هم هغه ستونزې موږ سره شته. یو ښځه د ورور په جرم په بادو کې ورکول کېږي یا په یوې ښځې د خاوند په کور کې څه ډول ظلمونه کېږي یا په یوې خور د تحصیل او د مسایلو په اړه. یعنې په صورت عموم د یاسمین وزیری ټول ایدیالوژي او مفکوره چې ده دا هماغه مسایل ذکر کوي کوم چې میرمنې ورسره مخ دي.
د میرمن بهیر غړی نعیم غنی د غونډې بل ویناواله و چې د لیکوالي په ژباړل شوی ناول خبرې وکړې. وی ویل اغلی وزیري ناول په خبره ژباړلای د ژباړې ټول اصول په پام کې نیولې او په ناول کې ځینو خامیو ته هم اشاره وکړه.
کتابونه مې یو یې ماول وسته چې ناول وو ناول چې کوم ولوستای وو هغه یو یې رانی کتاب ژباړه وه. کله چې تاسو د ژباړل ولای تاسو ته ډیر نوي شان ډیر نوي لوري درکوي. زما ډیر خوښ شو په ځینو مسایلو کې لکه د بلګې په ډول یاسمین وزیری دا کتاب چې انتخاب کړی دا برخه زما ډیره زیاته خوښه شوه ځکه چې کله چې د دې څخه نمونه لري شي چې هغه فارسي نمونه دي یا مثلا ایراني لهجې نمونه دي هغه ترې لري شي نو فکر وکړم چې دا د یو افغان پیغلې په اړه کیسه کوي ځکه هغه نخواله چې یو افغان پیغلې لري او هم یو شرقي پیغله لري. په ناول کې هغه غي برخه تلري ښه اشاره شوې ده. بل خبره چې د یاسمین وزیری په ژباړې لاون کې ماته پام وړ و هغه ته و چې ځینې ځایونه کې یاسمین وزیری دغه لهجه چې راخستې ده دری فارسي لهجه کټه مټه پښتو ته ژباړلې ده. فکر کوم دې غوښتل چې لیکوار سره ژمنه ووسی د ژباړې ژمنه ووسیږي خو ځینې ځایونه کې د کلمات خوندور متنه دي چې ما ورته ویلې دي او دا ستونزه د کتاب سر کې ډېره ده. کتاب په اخر کې فکر کوم دا هم تم توجه شوی ده. کتاب په اخر کې دالی کې چې یو جمله لیکي چې کله مې چې مور ته د مور سره مرسته کوله د مور هیله مې پوره کړې وې ډېر ځانته په غوړه کې وم. دا جمله زما ډېره زیاته خوښه سوچه پښتو جمله ده چې موږ تاسو په خپله لهجه کې لرو.
وروستا د میرمن بهیر بلې غړې پاکیزی ارزو د یاسمین وزیری د لنډو کیسو په ځینو ځانګړنو خبرې وکړې.
د وین نقلون کې او لستون کې په توګه زده دی په دې کتاب باندې سویم چې کیسې یو سناڅه د اوسنۍ لنډ کیسو لمیارون څخه ډیر لري. لا یاسمین وزیری سره موضوع و کراکټرونه ورسره وو پیخي ورسره وي خو دا په دې نه د توانېدل چې دا ټول مسایل د لنډ کې د اوسنۍ لنډ کیسې د معاصر لنډ کیسې په چوکاټ کې راچي. کیسو یې زیاتره تلوسه نه درلوده او هغه څه چې ډیر زیاته په کیسو کې نیمګړتیاوې وي هغه د هغې د کیسې ژبه وه، یعنی د دې د کیسې ژبه بالکل داستاني نه وي، د کیسو ژبه یې ژورنالیستیکي ژبه وه، او د دې ټولې کیسې چې دي د کلیوال او کلیوالي ژوند باندې راچرخي، خو د دې کرکټرونه بالکل د کلیوالي ژوند په اساس نه دي غږېدلي، بلکې ډېر په تشریفاتي او رسمي ډول باندې دي غږولي دي. دغه یو څه نیمګړتیاوې درلودې، خو بیا هم لیکواله په دې بریالی شوې ده چې کیسه ولیکي او په ټولنه کې کوم واقعیتونه دي، کوم سخت چې ښځې ورسره مخامخ دي په ژوند کې، هغه واقعیتونه رابرسېره کړي، یا د هغو په واسطه د دې کیسو په واسطه چې کوم مثبت پیغام دی غوښتل ټولنې ته وړاندې کړي، د هغه پیغام په وړاندې کولو کې دا بریالی وله.
د غونډې په پای کې یاسمین وزیری د میرمن بهیر لغړو او ویناوالو نه مننه وکړه او خپل یو شعر هم ولوسته.
ټول ښاغلي میلمنو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. که څه هم د ځینو دوستانو له نظره ما کتابونه ډېره تېروتنې به هم لري، دومره څه به امکان لري چې نه وي، خو ما ډېره خواري پورې کړې، خو بیا هم دومره غټه لویه غونډه ما کتابونو ته نیولې ده، زه ډېره مننه ترې کوم. په دخر کې یو شعر به تاسو ته ډالۍ کړم. شعر یمه وطنه، زه غزل یمه، ټپه یمه، مینه یم وطنه، ستا د سولې ښه نغمه یمه، ساتم دې وطنه په سرو وینو او مېړانه تل، زه لکه ملاله یوه باتوره پښتنه یمه، مینه ګران وطنه ستا په زړه لرم، ستا هره سندرې ته وطنه زمزمه یمه، گیریم دی وختو په طوفانونو کې، دومره زه پوهیږم ستا نازو او زرغونه یمه، رون تاریخ لروم و په جهان کې نن وایمه کیسې د خپل وطن، زه افسانه یمه، سر او مال مزار او هم قربان لتا، ستا هر یو دښمن ته ویرونکي زلزله یمه، لیکي یاسمین وطنه تا ته نن غزل لیکي، ستا د هر یو درد غم تعبیر او ترجمه یمه.
نن سبا په ننګرهار کې بیلابیلې خپرندویې ټولنې هر میاشت په ګڼ شمېر کې کتابونه خپروي، او تر څنګ په ادبي غونډو کې د کتابونو مخکتنې کیږي چې لوستونکو خوښ کړي وي. زموږ همکار باز محمد عابد په همدې باره کې له جلال آباد رپورټ لري.
دا زړه راښکونکی غږ د بغجمل کریمی دی چې د نقیب احمد اتل غزلې د هغه د کتاب د مخکتنې په موقع ترنم کولو. ختیز ادبی بهیر دا ځل د خپلې ونیزې غونډې تر څنګ دویمه غونډه د ځوان شاعر نقیب احمد اتل د کتاب زما ارمان مخکتنې ته ځانګړې کړې وه، چې بیلابیلو لیکوالو د هغه په شاعرۍ مقالې او ویناوې واورولې. په ویناوالو کې یو هم د ننګرهار پوهنتون استاد محمد ابراهیم همکارو. نوموړي په خپلو خبرو کې د اتل شاعري د هغه د ژوند د محرومیتونو مجموعه وګڼله.
چون د خپل هم ډیر ښه ترنم لري، نو موسیقي د شعرونو ډیره پزی او برابر ده. دا ورته چون د خپل قابلیتونو کې ده، نو په شعر کې هم را څرګنده شوی ده. د ټولنې دردونه دي او ځینې داسې دردونه پکې دي چې هغه په خپل یعنی د ذاتی هغه تجربې دي چې په د باندې تیر شوی دي، نو د په شعر او شاعرۍ کې دغه محرومیت زیات زیات را تر سترګو کیږي، چې دغه حالت زمونږ د ټولنې په ډیرو کورنیو باندې او همدغه شانتي وګړو باندې دلالت کوي. نو زه د ټولنې یو ښه انځور ګڼم.
اباسین بهیر وویل نقیب احمد تل په دې توانېدلې دی چې پیغام په ساده روانه او عام فهمه ژبه خلکو ته وړاندې کړي.
د اتل شعر چې دی روان دی، ساده دی، عام فهمه دی. په لوستلو سره هغه څه پیغام چې په شعر کې پروت دی هغه ډېر زر د سړي ذهن ته رسیږي، او په ترنم کې غږ لري. کله چې بیا خپل شعر په ترنم کې وي، نو هغه احساس باندې چې شعر لیکلی هغه بیا په هغه ترنم کې څرګندولی شي او خلکو ته پیغام ورکولی شي.
د ننګرهار پوهنتون استاد ضیاءالرحمن نصرت د نقیب احمد تل شاعري د مینې د سوز او ګداز نه ډکه وبلله.
د نقیب احمد تل شاعري نسبتا د نورو ځوانو شاعرانو ته په ځینو توپیرونو سره جوړه شوې. هغه توپیرونه داري چې یو خو د شعر ټول الهامي شی دی، ډېر لوی تاثر لري. تاثر یې هم له درده دی، هم د مینې نه دی. که دی له مینې نه په دې خپلې شاعرۍ کې غږېږي، البته د مینې دا خبرې چې دا به د غم په انداز کې یو ډول سوز و ګداز پکې ډېر زیات دی. بل غټ خصوصیت یې دا ده چې مبهمه شاعري نه ده، یعنی ډېره ساده او ډېره سلیسه شاعري ده. د معنی د علم له مخې د دې استنه هغه د بلاغه او فصاحت ژبه چې ده ډېره مؤثره ده. اتل که شعر لیکي ولو که یوه مصره هم لیکي، دا ترنم په انداز کې لیکي. تاسو دا شعر ولولئ، خپله تاته داسې یو سوچ راځي چې زه دا مصره په ترنم سره ولولم، اما د نورو شاعرانو شعرونو کې دا خاصیت نشته.
ولی محمد کنډیوال بیا په دې باور و چې اتل په خپلو شعرونو کې د مضمون له تکرار نه ډډه کړې ده.
ډیر حدا پوری اتل سره نږدې همکار پات شوی شاعری می د دل خلی ډیر اوریدلې دا ډیر می پترنوم کې اوریدلې دا هم شعر خدي او می ترنوم خدي اتل د شاعری موضوعات تغییر کوي او ډیر کله یو موضوع په تکراری ډول بیا بیا نوړاندې کوي نو د ماده لپاره پکې دغه ټکی ډیر خدي او د دې پاړه می د استادانو اوریدلې و چې یو قسم ته سلف پلیجرزم یا د ځان نغلا ده د اتل په شاعری کې تر هغه حد البته چې مالوسته ده